السلام علیکم، ازادي رادیو ته غوښیاست. د دې سات خبرونه واوري. زه امید زهیر مالیم. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغانان د حجاب په نوم لسپکاوي د ډک چلند پر وړاندې د غږ پورته کولو پر مهال له لوړ ګواښ سره مخ کیږي. رینا امیری نن سهار په خپله اکسپانډری کلي سلګونه نجونې او ښځې نیول شوي، ځورول شوي او جریمه شوي دي. هغه له امیری ادعا کړې چې یو شمېر کسانو چې د شپې پر مهال نیول شوي د بې عزتۍ د وروښتو له ویرې ځان وژنه کړې ده. رینا امیری د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د نوموړي د قوله د دې بې رحمانه جبر او ناوړه چلند د پای ته رسولو لپاره د حساب اخیستو غوښتنه هم کړې. خوځو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وضعیت د افغانستان د نیمایي نفوس لمنځه تلل بولي چې د هغې په خبره د دې هېواد هیله، ثبات او ځان بسایینه تروړلې ده. د څو میاشتو راهیسې په طالبانو تور لګول کېږي چې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو څخه یې افغان نجونې او ښځې د بد حجابۍ په تور نیولي، خو طالب چارواکي بیا وایي دغه نجونې او ښځې له څو ساعتونو وروسته بېرته خوشې شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شویو افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه یې له تیاره برخلیک سره مخامخ دي. آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمې ورځې په پار پر خپله اکسپانډه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړې. د کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې د خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي، له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز زافیر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کرن ډیکر پرون پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري مرستو د همغږي کوونکي هندریکا راټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش شاسیګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 15مه افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې هېواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د یوې ښځې او د هغې په دوه لوڼو یې تیزاب پاشلی و احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پله سره تیمز سیند ته ننوتی، خو له هغه ځایه راوتل نه دي لیدل شوي. د جنوري په 1.1 د لندن پولیسو د ایزیدی تعقیب پیل کړ پر هغه تور دی چې پر یوې ښځه او د هغې په دوه لوڼو وي چې یوې 8 کلنه او بل یې 3 کلنه ده. د لندن په جنوب کې تیزاب پاشلی و چې پایله کې هغه دواړه ټپیان شوي وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سکنی کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکاډمیانې له سره نوې جوړې کړي او یو شمیر مو بیا له سره ورغولې په اساسي شکل باندې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ په روان 2024 کال کې به په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګ او پکتیکا کې د کرکټ د زده کړې لپاره د اکاډمیو نوې ودانۍ ورغول شي. د افغانستان کرکټ بورډ تیرونه د هلمند ولایت د کرکټ د اکاډمۍ د بیا رغونې خبر هم ورکړی و. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هېواد مخکنی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف زرداری سره کتلي او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو او خبرو په دوام هوکړه کړې ده. یو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي دا لیدنه تیره شپه ناوخته شوې او شهباز شریف او آصف زرداری په راتلونکي کې د ګډ مزل او حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي. د دوو ګوندونو دا مهم غړي داسې مال سره ګوري چې د پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانېد چې د پارلمان اوس اکثریت چوکۍ وګټي. نواز شریف تیره شپه خپلې وینا کې ویل شهباز شریف ته یې دنده سپارلې چې نور ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه کار وکړي. او په اوکراین کې د امریکا سفیر بریجت برینګ وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي پکې د کیف ته رسېدلی دی. میرمن برینګ پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د اصحاب جرګې جمهوري پال استازی مایک ترنر کوي. دا پلاوی داسې مال کیف ته رسېږي چې یو ورځ مخکې له دې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته یوه برخه ده. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په زیان باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میل مده د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند. راځو خپل مرکې ته په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه پیسار باندې سخته تمام شي، دا غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو دپاره د هغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي، او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې حسابېږي.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغېزې کولی سي؟
اغېزه خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي. بعضې وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس ګرېوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي، دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. نو که چېرې بدو پایلو ته به راځو، دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزش لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته سي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلی ونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومانو باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي شاقه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنۍ کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې تاړ کې شاقه کار نه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی سي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دهلته څومره د حق تر پښو لاندې سه
د دغه حق ګوري په تخنیکی لحاظ که تاسو ګوري څو مختلف حقونه د دغه پښو لاندې کیږي یو خدای دې چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي هغه ترنه اخیستل کیږي بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي فزیکي له نظره هم سالم وي هغه هم دوی ته نه مهیا کیږي نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کیږي او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کیږي هغه هم د دوی نه اخیستل کیږي نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کیږي د یو ماشوم څخه
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کیږي کله چې کورنۍ کتل کیږي معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان و ماشومان اته ماشومان پرله پسې پامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي بیا نو که شاقه کار کوي که وخت ناوخت له کوره وځي څوک ورباندې خبر نه وي په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کیږي چې بیرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره د تعلیم د پاره د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونه سپارل سي دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل چې څومره ماشومان باید ولري څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي سالم تربیه وکړي سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د یو ماشوم لپاره لازم دی نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي بیا فامیل اړ کیږي چې په ماشومان باندې کار وکړي یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال هغه نورو فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي پلان درلودل د ژوند لپاره هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي
که تاسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس او بل دا چې سنې وړکی ده په توان یې نه پوهیږي دا هغه ورسره مني څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومانو د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لري په بیرون کې موجود وي او هغه بیا د هغو خلکو په کار کېږي چې هغه د ماشومانو څخه غلطه استفاده کوي چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي د دې کار مخنیوی وشي
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی د سره بیا څه ډول برخورد کیږي
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې موږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شي لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پارادوکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي زورونه شوی ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم د دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
ګوري، د شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خو دا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد ښه وي او ژوند ښه وي. او دوی چې کله والدین جوړېږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آګاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دوی مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي د هغو مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې برزاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې برزاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي، او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او داسې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي، او کومو ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په غو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دغلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کور بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لرې په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبان دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولای شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي، او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي، او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو پر اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوات ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، په خوا کې م ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر بخښي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولی شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولی شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاخه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسېږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتری وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د شاقه کارونو د زیان په اړه خبرې وشوې. تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا د خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا لنوي او کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه، او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درسره وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی د هغه د یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج ژبنۍ توندې تخبرګونونه، او د ایرانی استازي لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیږلو ګواښونه درته تحلیلوم چې تر شایي څه کیسه ده. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. د دوهې را روانې ناستې ته د طالبانو چنبازۍ. طالبان وایي راته ویل شوي چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوحې غونډه چې روانه ده، د دنیا کوشش دا دی چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
داسې غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي چې د افغانستان لپاره د یو بین المللي اجماع په ترڅ کې د دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکې کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیرې اونۍ نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپل کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی. که طالب زر ځل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبیعي کې دا دین نه دی.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تن سوي دي. دا خو دوه درې علماو غرجي که په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غرجي کې.
له زندانه وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندانه وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درې دو ټینګار کړی.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري، د مونږ تکلیفات هم ارزي دي، د دوی اسانتیا هم ارزي دي. اوږدو کې به د دوی اسانتیاوې په مشکلات بدلېږي، زمونږ مشکلات به په اسانتیاوې بدلېږي
انشاءالله. بیا مې سر قربان، بیا مې مال قربان، بیا مې
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې. پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 45 ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر وړتیا شکونه شته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وشي او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دې هم له اجنډا وویستل شي. که څه هم طالب سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان وعده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسې د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي که نه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازي د منډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي، هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي، او انشاءالله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابی په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمینه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په را روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغو ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیواله ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایل وي، مگر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمنی وټاکل شي، یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او داسې ښکاري چې روستۍ یوه اونۍ کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دیني عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شویو څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تېره اونۍ له ممبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر